په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سوې د ازادي رادیو د بلې یو ساعت خبرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په راپورونو کې به درته وایي چې ولسی جرګې د کورونا چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ ولې سلبي اعتماد کړ. د افغانستان لوی څارنوالي د ولسی جرګې له غړي انور سادات څخه د تحقیقاتو امر وکړ. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې راپورونه وایي اروپایي ټولنې نن د لبنان د شیعه حزب الله ډلې پوځي څنګه د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړه. بغداد ته نږدې پر دوو زندانونو په جلا بریدونو کې عراق 15 امنیتی پرسونل وژل سوي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له معصوم میوند څخه اوري.
ولس جرګې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر سلبي صلاحیت کړ. د افغانستان د کورنیو چارو سلبي صلاحیت سوی وزیر وایي د لوی لار په نامه کې طالبان نه بلکې شخصي امنیتي کمپنۍ لاس لري. او د افغانستان لوی څارنوالۍ د ولس جرګې له غړي انور سادات څخه تحقیقات حکم کړی. پوره خبرونه واورئ. ولس جرګې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ سلبي صلاحیت کړ. ښاغلی پتنګ چې نن د ولس جرګې استزاحیه غونډې ته حاضر سوی و، د ولس جرګې د یو شمېر غړو له توندو پوښتنو او انتقادونو سره مخ شو. د ولس جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نتیجه داسې اعلان کړه. پر همدې اساس مشتبه پتنګ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو له وزارت څخه سلبي اعتماد شو. ولس جرګې د جنرال مشتبه پتنګ د استیزا کولو پریکړه ورسره هغه وکړه چې نوموړی د شنبه په ورځ د جرګې استجوابیه غونډې ته حاضر نه شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې نن د افغانستان د کورنیو چارو وزیر چې نن ولس جرګې سلبي اعتماد کړ، وایي د ځینو لویو لارو په نامونو کولو کې هغه کسان لاس لري چې خصوصي امنیتي کمپنۍ لغوه سوي دي. د جنرال پتنګ د ولس جرګې غونډې ته وویل دا کسان طالبانو ته پیسې ورکوي چې د افغان او بهرني ځواکونو پر کاروانونه حمله وکړي. جنرال پتنګ وایي هغه کاروانونه چې د میدان شار پر لاره تیریږي طالبان پر هغو حملې نه کوي. دا کاروانونه هغه کسان وایي چې خپلې خصوصي امنیتي کمپنۍ له لاسه ورکړي، طالبانو ته په جبهو کې د همدې لپاره پیسې ورکوي. نوموړي دا خبرې د ولس جرګې غونډې ته وکړې. د ښاغلي پتنګ په خبره د لغوه سوو امنیتي کمپنیو د دې کار هدف د کورنیو چارو وزارت امان نظم د پولیسو بدنامه کول دي. د افغانستان حکومت اکثره خصوصي امنیتي کمپنی لغوه کړي او مسولیت د افغانستان پولیسو ته سپارلی. د افغانستان لوی څارنوالي د ولس جرګې له غړي انور سادات څخه تحقیقات حکم کړي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزی نن په کابل کې خبري اعلان وویل چې سادات باید لوی څارنوالي ته حاضر شي.
مکتوب به تحقیق کشانیدن آقای انور سادات وکیل پارلمان صادر ساختن تا اونا به لوی څارنوالي افغانستان حاضر شوند، باید به مردم افغانستان جوابگو باشند.
څارنوالۍ وروسته له هغه د سادات څخه د تحقیقاتو امر وکړ چې د مدني ټولنو ځینو استازو وویل چې نوموړی د ولس جرګې په یوه عمومي غونډه کې په خپلو خبرو کې د افغانستان یو قوم ته سپکاوی کړی دی. د لوی څارنوالۍ ویان هم وویل چې نوموړی غیر قانوني څرګندونې کړي. خپل سادات ته په دې اړه څه نه دي ویلي. دا و د افغانستان خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل څخه واوري.
السلام علیکم. راپورونه وایي چې اروپایي ټولنې نن د لبنان د شیعه حزب الله ډلې پوځي څنګه د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړه. ډیپلوماټان وایي چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دا موافقه نن په بروکسل کې په خپله غونډه کې وکړه. دا اقدام چې پر حزب الله د اروپایي ټولنې بندیزونو ته بلا راوړه کړي، د اروپایي ټولنې د واړه 28 غړو تایید ته اړتیا لري. حزب الله ډله چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، د اروپایي ټولنې په غړي هیواد بلغاریا کې د تیر کال د بمی چاودنې په ترسره کولو تورنه ده. د چاودنې 15 اسرایلی سیلانیان ووژل. حزب الله دا تورونه رد کړي. همدارز ویل کیږي چې د حزب الله جنګیالي په دې وروستیو کې د سوریې پر روانه شخړه کې د ولسمشر بشار اسد د رژیم په ملاتړ په جګړه کې شامل شوي دي. چینایي مقامات وایي د دې هیواد په شمال لویدیز ګانسو ولایت کې د نننۍ سختې زلزلې د تلفاتو شمیر 15 ته لوړ شوی او سلګونه نور دوی وایي ټپیان دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي دا زلزله د ریختر په مقیاس 15.9 درجه وه، خو د چین د حکومت د زلزلې د څارنې مرکز دا اندازه 6.6 ښودلې. شمالي کوریا او جنوبي کوریا د یو ګډ صنعتي مرکز د بیا پرانیستو لپاره په خپلو کې د خبرو اترو په یو بل پړاو کې برخه واخیسته. د دواړو خواوو استازو د کایسونګ صنعتي پارک د پرانیستو لپاره د خبرو د مخکینیو دورو له ناکامۍ وروسته نن د پنځم ځل لپاره کتنه سره وکړه. دا صنعتي پارک د شمالي کوریا په قلمرو کې دننه پروت دی، خو دواړه هیوادونه یې په ګډه اداره کوي. په 13 اپریل میاشت کې د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکېچ له رامنځته کېدو وروسته چې شمالي کوریا خپل 350,000 کارګران له کایسونګ صنعتي مرکز څخه وایستل، په دې پارک کې چې د دواړو ګاونډیو د اقتصادي اړیکو یوازنۍ وسیله ده، د تولید بهیر هم ودرېد. شمالي کوریا په 13 فبروري میاشت کې خپل دریمه اټومي ازموینه وکړه چې پر دې هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د سختیدو باعث شوه. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن د یو څلور ورځني سفر په مقصد هند ته روان شو. د دې سفر مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو پیاوړي کول خودل شوی. په تیرو درې لسیزو کې د لومړی ځل دی چې د امریکا یو مرستیال ولسمشر هند ته سفر کوي. بایدن به د صدر اعظم منموهن سنگ په ګډون له هندي مشرانو سره وګوري، بیا به د هند ستر تجارتي ښار ممبئی ته ولاړ شي او هلته به د اقتصاد په اړه یوه مهمه وینا وکړي. تکل شوی چې بایدن او هندي مشران به د سوداګرۍ په وړاندې د ستونزو او پر هغو امریکایي کمپنیو چې په هند کې فعالیت کوي د محدودیتونو په اړه بحث وکړي. تمه ده چې د هند او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ کچه سکل نږدې 100 میلیارد ډالر ته لوړ شي. د افغانستان د کړکېچ په اړه هم بایدن له هندي چارواکو سره بحث کوي. هند چې له افغانستان سره یې نږدې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې له 2014 کال وروسته له د طالبانو له بیا واکمنېدو ویره لري. پاناما د شمالي کوریا په یو کښته کې د پخوانی شوروي سخت وبخي. د پاناما حکومت وایي چې څیړونکو د شمالي کوریا په یو کښته کې چې له کیوبا څخه روانه شوی د پخوانی شوروي اتحاد سخت 2 میګ 21 جنگي الوتکې موندلې. د پاناما ولسمشر ریکاردو مارتینیلی وایي د دوی څیړونکو د چونګ چون گانگ په نوم د شمالي کوریا په دې کښته کې د توغندیو دوه رادار سیستمونه، کیبلونه او برقي وسایل هم موندلي. د پاناما چارواکو له دې مخکې ویلي و چې دوی شک لري چې ښایي په دې کښته کې به مهمات وي، خو د راپورونو له مخې هیڅ راز چاودیدونکي مواد یې نه دي موندلي. کیوبا وایي په دې کښته کې چې تیره ونۍ د پاناما له خوا ودرول شوه، له کاره لوېدلې زړې وسلې باردي چې د ترمیم لپاره شمالي کوریا ته استول شوې وې. د سوریه د صدر اعظم رسیال وایي چې روسیا او سوریه دمشق ته د یو پور د ورکولو پر احتمال بحث کوي. د سوریه مرستال صدر اعظم قدری جمیل وویل په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په مسکو کې په نننۍ کتنه کې خبرې وکړې. او وروستی خبر بغداد ته نږدې په دوه زندانونو په جلا بریدونو کې د عراق 15 امنیتي پرسونل وژل شوي. عراقي چارواکو نن وویل پر ابو غریب او تاجی زندانونو دا حمله د بندیانو د خوشې کولو لپاره تنظیم شوی و چې 13 شپه پیل شوی او 2 ساعته یې دوام وکړ. چارواکي وایي له دې زندانونو هیڅوک هم نه دي تښتېدلي، خو وسلوالو مخالفینو پر انټرنیټ ادعا کړې چې زرګونه بندیان په تېښته بریالي شوي. ویل کېږي چې په دې برید کې لږ تر لږه 6 تنه برید کوونکي هم وژل شوي. په عراق کې د تشدد په یو بله پیښه کې په شمالي خار موصل کې پر یو پوځي کاروان خونړی ځانوژن کې حمله وشوه. چارواکي وایي چې بریدکونکو په 14 موادو بار خپل موټر په شمالي خار موصل کې د یو پوځي غزمې د موټر په وړاندې والوزاو. د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. د ځینو راپورونو له مخې د تلفاتو شمیره لږ تر لږه 12 او په ځینو نورو کې تر 15 پورې ښودل شوي.
په افغانستان کې د مازیګر 4:09 شوې. په ولسي جرګه کې مو د وکیلانو له نننۍ فیصلې خبره وو.
مشتاوه پتنګ از وزارت امور داخلي دولت جمهوری اسلامي افغانستان سلب اعتماد شدند.
دا هم اوري چې د افغانستان لوی څارنوالي
مکتوب به تحقیق کشانیدن آقای انور سادات وکیل پارلمان صادر ساختند.
د امریکا مرستیال ولسمشر هند ته 4 ورځنی سفر کوي چې د افغانستان پر مسله به هم خبري وکړي. د مخابراتو وزارت وایي 103 نور ولسوالۍ ته مخابراتي خدمات پراخوي. د خبرونې په دویمه نیمه کې یو کلی زر ژغونه واوري.
میراث می در تو گټو یا لامی پاه گکړه ټول شخړې می حل کړی.
بس بس ځان ته مغه رکیګه جميله.
ورپسې په نیمه نړۍ پروګرام کې د شوزو مسایل سیړو.
موږ غریب خلک یو، کور نه لرو، زندگی نه لرو، درګاه نه لرو، خو غریب یو.
دا خبرونه تر 15 بجو ده. د افغانستان ولسی جرګې نن د کورنیو چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ سلب اعتماد کړ. د ولسی جرګې مشر له ولسمشر حمید کرزي څخه وغوښتل چې د دې وزارت لپاره بل وړ کس ورمعرفي کړي. که څه هم د ولسی جرګې په استضایه غونډه کې د کورنیو چارو وزیر د ځان د دفاع په خاطر د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وویل، خو وکیلانو ورباندې قناعت ونه کړ. تفصیل له کابل د اسدالله الدین پر پټ کې.
په کورنیو چارو وزارت کې اداري فساد، د هیواد په ځینو ولایتونو کې د امنیت خرابېدل او د ولسی جرګې پریکړو ته بې اعتنايي هغه عمده مسایل وو چې له امله یې په ولسی جرګه کې د کورنیو چارو پر وزیر انتقادونه وشول. د کورنیو چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې استضافه غونډې ته حاضر شو، خو وې نشوای کړی چې د یادو شوو موضوعاتو په اړه د وکیلانو قناعت ترلاسه کړي. د ولسی جرګې په دې غونډه کې 215 وکیلان حاضر وو چې 116 درستنو یې ښاغلي پتنګ ته د رد رایه ورکړې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د نوموړي د سلب اعتماد کې دوه پریکړه داسې اعلان کړه.
شاغلی مشتبه پتنګ له کورنۍ چارو وزارت څخه سلبي اعتماد شو. د افغانستان ولسی جرګه له ولسمشر څخه غواړي چې د کورنۍ چارو وزارت لپاره بل څوک د باور رای لپاره رمعرفي کړي.
ولسی جرګې وروسته له هغې د جنرال مشتبه پتنګ د سزا کېدو پریکړه وکړه چې نوموړی د تېر شنبې په ورځ د دې جرګې استجوابي غونډې ته حاضر نشو. خو د ولسی جرګې او د کورنیو چارو د وزیر اړیکې تر دې څو میاشتې مخکې هغه وخت خراب شوې چې ښاغلي پتنګ وویل په څلورو میاشتو کې د ولسی جرګې د غړو شاوخوا 15,000 عریضې ترلاسه کړې دي. په استضافه غونډه کې ځینو وکیلانو د کورنیو چارو په وزیر انتقادونه وکړل او ویلې چې خپل مسؤلیتونه یې په سمه توګه نه دي ادا کړي. څارنوال عبدالرؤف او نواب منګل هم د دې وکیلانو له ډلې څخه وو.
درې نو اخر مشکلات زیاتی به سبب موجود
چې د غیر قانوني وسلو د ویش لامل ډېر ستونزې را پیدا شوي. شبیل کې هغه پیښه و چې څو ورځې مخکې په پروان کې وسوه او څو کسان پکې ووژل شول.
خو ښاغلی پتنګ دغو انتقادونو ته په ځواب کې وویل چې امنیت ښه شوی. د فساد په وړاندې له ډېره وخت مبارزه پیل کړې او دای ملي شورا ته احترام لري. ښاغلی پتنګ دا وکړه چې ځینو وکیلانو د وسلو د جواز اخیستو او زری موټرو په ګډون یو شمېر نورې غیر قانوني غوښتنې ترې کړې دي. مشتبه پتنګ وویل چې دای په خپلو کارونو کې بریالی دی، خو ځینو مرستیالانو یې په ضد کمپاینونه پیل کړي او وکیلانو ته یې پیسې ورکړي.
زما
ځینې مرستیالان په دې کمپاین کې شریک وو. هغوی پیسې بېشلې او ویل یې که چیرې وزیر استضافه سي ځای به یې موږ ونیسو. په دې کې هیڅ شک نشته. په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزیر د ولسمشر لخوا معرفي کېږي او ولس جرګه رایه ورکوي.
تر اوسه د افغانستان جمهوري ریاست د ښاغلي پتنګ د سزا کېدو په اړه څه نه دي ویلي. معلومه نه ده چې ولسمشر حامد کرزی به چې د حکومت څو میاشتې پاتې دي د ښاغلي پتنګ پر ځای بل څوک ولسی جرګې ته د کورنیو چارو د وزیر په توګه معرفي کړي او که دای به د سرپرست په توګه پرېږدي. خو تر دې پخوا ځینو سلب اعتماد شوو وزیرانو تر کلونو کلونو د سرپرست په توګه کار کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن د ولسی جرګې لخوا سلب اعتماد شو. وکیلان وایي مشتبه پتنګ ځکه سلب اعتماد کړ چې څو ځلې د ولسی جرګې غونډو ته حاضر نه سو. په افغانستان کې ناامني په زیاتېدو خو اجرات کم دي. په خپله ښاغلی پتنګ مخکې تور پورې کړی و چې د ولسی جرګې وکیلان ورته راځي او خپلې شخصي غوښتنې ورڅخه مطرح کوي. دغه شېبه له کابل د ولسی جرګې استازي شکریا بارکزی سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې ده. میرمن بارکزی، تاسو د کورنیو چارو د وزیر د سلب اعتماد کې دو فیصله څومره پر ځای غنی؟
مننه د سلام په وړاندې کولو سره. تاسو ته په احترام معلومه ده چې افغانستان او مخفن افغانستان امنیتي ځواکونه په اوسنۍ حساس شرایطو کې اول راتلونکي انتخاباتو ته باید ډېر فکر وکړي او برنامه جوړ کړي، او دویم قدم کې د امنیت د تامینولو لپاره، او په دریم قدم کې آمادګي 2014 کال لپاره ونیسي چې ټول امنیتي مسؤلیتونه د دوی په اوږو باندې راځي. او په همدا حال کې هیرم نشته هم دا هوس په افغانستان کې جګړه روانه ده، او دا زمونږ سرتیری دي، دا زمونږ امنیتی ملی ده، وزارت دفاع، وزارت داخله، چې د هغوی له کبله موږ په خپل کورو کې آرام ناست یو، دفترونو ته ځو، ماشومان مکتبونو ته ځي. دا زمنم چې بی امنی او بد امنی هم شته دی، مګر متاسفانه دا بی امنی او بد امنی کوم نوې خبره د افغانستان خلکو لپاره نه دی. افغانستان پارلمان ته سربیره پر دې چې احترام لرم، پوهیږم چې استجواب او استیضا دواړه د پارلمان صلاحیتونو، مګر د دې تر څنګ هر وکیل لپاره د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې کله چې دوی خپل رای کاری د افغانستان ملي او مصالحو ته باید غاړه کیږي. څه متاسفانه نن زموږ وکیل صاحبانو د افغانستان اوسنۍ شرایط په پام کې ونی نیوله، او زه فکر کوم ځینې شخصي اغراض او غوښتنې وې چې وزیر ډېر په ښکاره ډول وویل چې هغه غوښتنې چې وکیل صاحبانو درلودلې وزیر ورته رسیدګي ونه شو کولای.
بله، دغه وروستی اقدام به تاسو څه فکر کوئ چې د امنیتي ادارو پر کړنو باندې څومره اغېز وکړي؟ تاسو یادونه وکړه چې انتخابات را روان دي او بهرني ځواکونه هم له افغانستان څخه په وتو دي.
طبیعي خبره ده چې په مستقیم لحاظ باندې که چیرته کوم ناوړې اغېزه ونه لري، حداقل په فکري او رواني لحاظ باندې هغه سرتیرو پر سر باندې به دا ناوړه اغېز ولري چې نن هغوی په جبهه کې دي. دا به هغو سرتیرو ته چې نن متاسفانه ډېر زړه خوږوونکی و چې د داخلي وزیر وویل چې په تېر څلورو میاشتو کې اضافه تر 2000 پولیس شهیدان شوي دي. یعنی حداقل موږ خو باید دغې ته پاملرنه وکړو چې زموږ هیواد په کوم حالات او کوم وضعیت باندې دی. او د دې تر څنګ هیرم نشي چې نن نیولې تر شپږ هفتو پورې، یعنی تقریبا یو نیم میاشت، پارلمان خپله په تعطیلاتو باندې ځي، او ولسمشر کرزي هم صرف څو میاشتې د قدرت پاتې دی.
بله، د ولسي جرګې بل استازی نواب منګل هم را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. منګل صاحب، تاسو ته هم شرغلاست وایم، تاسو څه نظر لرئ چې د شغلي پتنګ د سلبي صلاحیت کېدو اساسي علتونه څه و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی ابوخون ته خدای په نامه سلامونه تاسو او د ازادي رادیو تور او رجون کټه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې په اوسنۍ شرایطو کې چې امنیتي وضع په افغانستان کې نهایتا خراب شوې ده او خلک ډېر ځوروي، یګانه تصمیم دی ولسی جرګې همدغه و چې دوی په نظر د پتنګ ناوړتیا و په دې برخه کې. نو زما هدف دې خبر نه ده چې ولسی جرګې غړو نن دا اثبات کړه چې دلته قومي تنظیمي سمتي خبرې نه وي، فقط د وطن د ګټو په خاطر، د وطن ته د انتخاب نیت راوستو په خاطر دغه کار کړی دی.
منګل صاحب، خو ځینې کسان د ولسي جرګې استازي تورنوي چې د سیاسي او یا هم شخصي انګیزو له مخې دغه نننۍ اقدام کړی دی، تاسو په دې اړه څه وایست؟
زه فکر کوم چې دغه نننۍ اقدام به زما په نظر همدغه څه نیوي لکه چې ځینې وکیلان یادونه کوي. ورته تقریبا څلور میاشتې کېږي چې زه د کورنۍ امنیتي کمیشن غړی یم. موږ څو ځله د ځینو موضوعګانو چې ډېرې مهم موضوعګانې وي، د ځینې شکایتونه موجود وه د فساد په هکله او د نورو امنیتي ستونزو په مورد چې موږ د وزیر صاحب سره شریکو، خو بدبختانه ووایم چې وزیر صاحب کمیشن ته حاضر نه شو. همدارنګه څو عمومي غونډو ته چې نور وزیران هم راغوښتل شوي وه هغه را حاضر شوه. صرف دا ځواب و ولسي جرګې غړو ته چې موږ زه په کارو کې ډېر مصروف وم، خو د دفاع وزیر هم په کارو کې مصروف دی، عملا په جنګ کې ښکیل دی، د وطن دفاع په لاره کې شهیدانی ورکړي دي، او زمونږ د پولیسو شهیدان موجود دي. اما دا د ملت اساس ته د خنات ول خبره نه و، همدا و چې نن تصمیم ونیولو او د ته چې کوم اعتماد ورکړی و د ملت خپل اعتماد ځنې واخیستو، نو څه شپږ دېرش اعتماد رایې ځنې واخیستې او دی د خپل صلاحیت ځنې واخیستو.
بله، مېرمن شکریه بارکزی، د کورنۍ چارو وزیر یادونه وکړه چې د موینان د تورن کړل چې د پر ضد کمپاین کوي، دغه مسله څومره په دې سلب اعتماد کېدو کې داخله وه؟
څه فکر کوم کوم اسنادو ته چې وزیر ورته اشاره وکړله، دغه اسناد ویل چې د دې وزارت ته خوانه ایستل شوي دي، او تقریبا تاسو هر یو پوهیږو موږ تاسو اوسنی وزیر د داخلي نکم سیاسي ډلې ټپلې پوري تړاو لري او نه هم په قومي لحاظ باندې لکه نور قومونه چې خپل وزیرانو پر سر باندې ودرېږي داسې یو خوش قسمته سړی نه و. او هیر هم نشي چې دغه اوسنی وزیر داخله حداقل یو کار یعنی یو کال د دې د وزارت نه لانه دی تیر شوی. زه فکر کوم وکیل صاحبانو هم ډېر سترې غوښتنې او شخصي غوښتنې ورنه درلودلې چې د دې لاره ورته برابره کړله چې د کار نه ایسته شي. او د دې تر څنګ ډېر د وکیل صاحبانو خپل کسان کیدای شي په کابینه کې ځینې وزیران کیدای شي ځینې پخواني والیان دا خوبونه ویني چې دوی وزارت داخلي ته ځان نږدې کړي او د ولسمشر لخوا نه بیرته ورته معرفي شي. او یا هم کیدای شي چې په ریښتیا سره د دې په وزارت کې دغه سترې ننګونې قومي سمتي او تنظیمي شخړې موجودې. هیرم نشته وزارت داخله یوازنۍ وزارت دی چې تقریبا په دیارلس کلونو کې نږدې اته وزیران پکې راغلي او تللي دي. او زه فکر کوم چې دا خپله په خپل نفس کې په وزارت کې هغه کوم سیاسي ثبات چې باید رامنځته شوی وای هغه یې تر پوښتنې لاندې وړي. او هیله مند یم چې حداقل که چېرته وکیل صاحبان فکر کوي چې یو وزیر چې یو کال د خدمت یم په وزارت کې نه دی پوره شوی او هغه سترې غوښتنې په افغانستان کې چې د امنیت تامینول و د فساد ورکول و او نور مسایل د دې تر څنګ خپله د وکیلانو شخصي غوښتنې د قوماندانیو په حق لباندې او د نورو مواردو په حق لباندې چې نن خپل وزیر په نوم باندې یاده کړله که دې ته هم رسیدګي کړې وای نو زه فکر کوم چې هغه صرف یو غیر انتظاری پیښه به وای ځکه چې تر اوسه پورې موږ وینو د دې خبرې شاهدان یو چې ځینې وزیران چې حقلا خپله منګل صاحب هم طرفدار و زه د وزیر نوم هم کوای شم څه واخلم د اوبو برېښنا وزیر یعنی د دوی په ولایت کې برق نشته مګر هغه وزیر ته دوی د سلب اعتماد رای ور نه کړله مګر چې تقریبا اته کاله کېږي په هماغه چوکۍ باندې ناست او همداسې بې کفایت کارونه کوي او کوم وزیر چې یو کال لا نه دی پوره نو د دې غوښتنې د یو وزیر نه بل وزیره پورې ډېر فرق لري.
بله
خیر وکیل صاحبان سلیقوي غوښتنې منطقوي غوښتنې مالی غوښتنې او نورې غوښتنې به ډېرې لري چې دا به هر وزیر لپاره ناممکن وي.
ډېره مننه د ولسي جرګې دوه استازي میرمن شکریا بارکزی او نواب منګل و چې د کورنیو چارو د وزیر مشتبه پتنګ د سلب اعتماد کېدو پر مسلې را سره خبرې کولې. ولسی جرګې نن د شغلی پتنګ د سلب اعتماد کېدو فیصله وکړه خو تازه راپور وایي چې ولسمشر حمید کرزی د مشتبه پتنګ د سلب اعتماد کېدو مسله نه ده منلې. زبیر جمن په کابل کې دی له تازه جزئیات سره. جمن صاحب مهرباني.
بله لکه چې تاسو ویل جمهور رئیس حامد کرزی د ولسی جرګې لخوا د خغلی پتنګ د سلب اعتماد کېدو پریکړه نه منلې. د ارګ ماڼۍ نیم سات مخ کې په دې اړه یو اعلامیه خپره کړله. په اعلامیه کې راغلی دی چې د ولسی جرګې لخوا د وزیر استیزا کېدل د دې جرګې یو حق دی خو د استیزا او د سلب اعتماد فیصله باید د موجه و دلایلو پر اساس او له قانون سره سم وي. یعنی ګواکې داسې اشاره سوی ده چې د ولسی جرګې لخوا خغلی پتنګ د موجه دلایلو له مخې نه دی سلب اعتماد شوی. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د ولسی جرګې پریکړه ولسمشر حامد کرزی سترې محکمې ته محول کړې ده او چې کله ستره محکمه په دې اړه خپل پریکړه وکړي نو ولسمشر حامد کرزی به هم په دې اړه خپل تصمیم نیسي.
زبیر جمن و په کابل کې لدت خمور دل چې ولسمشر حمید کرزی د مشتبه پتنګ د سلب اعتماد کېدو مسله نه ده تایید کړې. ولسی جرګې نن د شغلی پتنګ د سلب اعتماد کېدو فیصله وکړه.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو. قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وی تر راتلونکو اتلس میاشتو پورې به د هیواد یو سل درې اویا نور ولسوالیو ته هم مخابراتي خدمات ورسوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي چارواکي په دې نظر دي چې د دې پروژې له پلي کېدو سره به د هیواد د سلور ډیر شو ولایتونو سکم 15 لکه نور وسیدونکو هم له مخابراتي خدماتو ګټه واخلي. د دې وزارت چارواکي وایي تر راتلونکو اتلس میاشتو پورې به د هیواد هغه یو سل درې اویا ولسوالیو ته چې تر اوسه مخابراتي خدمات نه دي ورسېدلي او بیا پکې کمزوري دي، بشپړ خدمات ورسېږي. د دې پروژې داوطلبي د روشن بي سیم او افغان ټلیکام مخابراتي شبکو ګټلې او تړونونه یې د دوشنبې په ورځ د مخابرات وزارت له چارواکو سره لاسلیک شول. د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې مرستیال انجینیر خیر محمد فیضی د دې پروژې په هکله وویل:
د هغه مناسب نرخ په اساس شرکت روشن په اکثریت ساحاتو کې د 195 سایت برنده شوي. همداسې افغان بي سیم د 10 سایتونو په هکله قیمت عرضه کړی و، هغه برنده شوي دي. 8 سایت چې افغان تلکام برنده شوي ده، دوی په 8 سایت کې د ټولو نه ښه قیمت متبر کړی دي. په همدې خاطر دوی په 8 سایت کې برنده شوي ده او د هغه په اساس نن قرارداد دوی سره امضا شو.
د مخابرات وزارت د معلوماتو له مخې وس محل په بدخشان، غور، بادغیس، اورزګان، کونړ، نورستان، نیمروز او ځینو نور ولایتونو کې داسې سیمې شته چې مخابراتي خدمات نه دی ورسېدلي او هڅه کیږي چې د همدې پروژې لپاره یې شته ستونزې هوارې کړي. د مخابرات وزارت وایي وس محل په ټول هیواد کې د مخابراتي شبکو سباند 3000 ټاورونه فعال دي او له دې پروژې سره به 120 نور ټاورونه هم فعال شي. دا وزارت وی لتیرو شاوخوا 12 کلونو راهیسه د هیواد 50% برخه د مخابراتي خدماتو تر پوښښ لاندې راغلی ده. خاغلی فیضی وویل د مخابرات وزارت هڅه کوي چې په لږه موده کې مخابراتي خدمات د هیواد ټولو سیمو ته ورسوي.
که امنیتی مشکلات موجود نوی، ز تاسو ته داد ورکولای سم چې پاینده درې یا سلور کلو کې مونږ ټول ساحات د افغانستان چې ډیر مغلق ساحات ده او په همدې خاطر تر همدا اوسه پورې هغه ساحات کوشش لاندې نه راغلي، هغه ساحات کوشش لاندې راولو.
اوس مهال په افغانستان کې 15 مخابراتي شبکې چې یوې دولتي د فعال دي. که څه هم دا وزارت خلکو ته د مخابراتي خدماتو د پراختیا خبرې کوي، خو خلک اوس هم په ځینو سیمو کې د دې خدماتو له ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي. کارپوهان وایي د اقتصاد بازار د پالیسۍ له مخې د دې شرکتونو ترمنځ د سالم رقابت اصل کمزورې دی، ځکه د خدماتو بیې پورته ساتل شوي دي. د مخابرات وزارت وایي په هیواد کې د مخابراتي خدماتو د پراختیا ترڅنګ د هغې د کیفیت لوړولو ته هم عملی تدابیر نیول شوي دي. دا وزارت دا هم وایي د مخابراتي شبکو فعالیتونه په جدي توګه ساري او د سرغړونو په صورت کې جریمه کیږي هم. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سمیولا حلمی تندر له پکتیا څخه په خپل اسمس کې لیکلي په څمکنې ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي شبکه فعالیت نه کوي. له دې شبکې او مخابرات وزارت څخه غواړو چې په دې ولسوالۍ کې د خپل فعالیت پیل کړي. سید احمد له کندهارا لیکي: د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتبی پتنګ د ولسي جرګې په اور لولپه شو. نه پوهیږو چې ولسي جرګه د ځان د ګټې لپاره کار کوي که د ملت. عبدالمحمد الهام له پکتیکا څخه لیکي: افغانان همیشه د دښمن په نرمه پالیسی خطا وتلی دي. افغانان دې تر دې وروسته لږ بیدار او هوښیار وي. محمد الله احمد زی له ننګرهار لیکي: الله تعالی دې هغه کسان در په دره کړي چې موږ او زموږ هیواد در په دره کوي. محمود له لغمان بیا لیکي: په الینګار ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی دی. سمیع الله حلمی تندر په خپل بل اس ایم ایس کې لیکلي: له دارالمعلمینو څخه د فارغ شوو کسانو معاشونه ډېر کم دي. دوی د ښوونکو په توګه وظیفه اجرا کوي، خو نشي کولی چې د خپلو کورنیو نفقه برابره کړي.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې افغانستان ته یې سفر بریالی وو. نوموړي چې د یکشمې په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره وغږېد، اوس بیرته اسلام آباد ته ستون شوی دی. سرتاج عزیز د ازادۍ راډیو له مشال څنګ سره په یو مرکه کې کابل ته د خپل سفر په اړه څرګندونې کړي. جزئیات یې له اجمل ان څخه اوري چې په سټوډیو کې راسره دی.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي کابل ته یې سفر بریالی وو. ولسمشر حامد کرزي پاکستان ته د سفر بلنه ومنله. د نوموړي په وینا سفر په نیټو یې هم له افغان لوري سره موافقه کړې، خو سرتاج عزیز یې له څرګندولو ډډه وکړه. بل خوا د ولسمشر حامد کرزي د ویندوی دفتر په وی خبر پانه کې د حامد کرزي لخوا د پاکستان د سفر د بلنې د منلو په اړه ویلي. ولسمشر کرزي پاکستان ته د سفر بلنه د په اصولو کې ومنله، خو ټینګار یې وکړ چې افغان لوړ رتبه هیات به هغه مهال پاکستان ته سفر وکړي چې د سفر اجنډا یې مشخصه وي. د دغه سفر ابتدایي کارونه ترسره او د سفر د اجنډا په سر کې له تروریزم سره د موثرې او جدي مبارزې او د سولې د پروسې په اړه خبرې شاملې وي. سرتاج عزیز وویل په پاکستان کې د مسلم لیگ په مشرۍ د حکومت پالیسۍ د افغانستان په وړاندې د پیپلز ګوند د پخواني حکومت سره توپیر لري. نوموړي په دې برخه کې د پاکستان د هغه وخت د حکومت پالیسۍ ته اشاره وکړه چې د افغانستان څخه د روسانو تر وتلو وروسته په نویم لسیزه کې د هیواد د افغانستان په وړاندې لاره لوهیلې څرګنده کړه چې د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت به د افغانستان سره ښې اړیکې ولري. سرتاج عزیز د افغانستان هغه اندېښنې رد کړې چې ګوندې د افغانستان په اړه د پاکستان پوځ او ملکی حکومتونه جلا جلا پالیسۍ لري، او په دې برخه کې د پاکستان د صدراعظم نواز شریف د هغو څرګندونو یادونه وکړه چې وایي دوی په افغانستان